افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګاده خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلي او تیره اونۍ یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شنکړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغو کسانو د ټپي کېدو وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي پر مهال د لیونی سپي ناروغي ډېریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سږ کال دوی د لیونی سپیو د داړلو نږدې 40,000 پیښې ثبت کړې دي. د لیونی سپي ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپي او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغېزمنوي چې که یې په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې ته بیایي. ستاسو په سیمه کې کوڅه ډبې سپیان څومره لوی سرخوږی دی؟ د لیونی سپي د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغیو بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث ته راغوښتل شوی. مخکې له دې چې بحث ته راستو، راځئ په دې اړه یو راپور واورو چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې یې د لیونی سپي د داړلو نږدې 40,000 پیښې ثبت کړې دي.
ناگهانی اکثر از پشت سر مرا چپک کرد و چپ گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپي داړلی. د نوموړي مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره که خانه آوردن دیدم که ویخی جک کن
کورته مو چی را وړله. هغه وروسته مو روغتون ته یې وړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې له مونږه 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده. ډېرې کمزورۍ کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین یې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي، پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو دریو کلونو کې 90,000 سپیان واکسین واقیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړی او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم صفر ته راټیټه کړې ده.
د لیونیو سپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو له لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختېدلو سره یې د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
واموریدل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 40,000 پیښې ثبت شوي دي. نږدې 40 کسان هم د دغو سپیو د داړلو له کبله مړه شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری سټوډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته د معلومات ورکړئ چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده، او دغه یو نوو وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابې کې او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو، د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناک ده، انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې، یعنی په تنا په امریکا کې 40 واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض علیم ور کړی وي او په دې وایروس باندې یو څوک مصاب شوی وي، دغې نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیونی سپی یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي، بیا دغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکانون نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري، او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي خدي، په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپی چې مصاب شي، هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډېږي، او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات، او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې یو څوک د کور سپی ولري ممکن حمله پېونه کې، خو کله که په دې وایروس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي، نو دا بیا خپل خاون هم نه پېژني او حمله ور کېږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچې چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه، که پیشو وي، که سپی وي، یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایروس انتقالیږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي، نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرمو اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، او بیا یو مرکز صحي ته دې مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي، او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض علیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته یا میاشتې وخت نیسي چې اراض علیم ورکي. نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې، که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذ شي یو خوړل شي چې هغه سدي مرکزی سیستم ته نږدې اوسي زر اراض ولایم ورکوي، خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض ولایم ډېر وروسته ورکړي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض ولایم ورکوي چې سردردي وي، ګنګسیت وي، لکه عصبي سیستم اراض ولایم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي، یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی، نو دا خپل هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپی لیونی سي، ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي، مثلا کوڅډه بسپی او ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې، خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کیږي چې دغه سپیلې ونیسي؟
په عموما کې دغه وایرس چې ده داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې، یعنی میزبان د دې وایرس چې ده شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې ده په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته، که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي، که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کورته وي د دې خطر سره ډېر مواجه دي، نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي، که سپی وي یا پیشو وي، عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي. او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا پرې مصاب شي. نو سپی هله مصاب کیږي، یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دی ته، او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخاطق شاه د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي، او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ او تاسو یې په کور او کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس، او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل متوازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غایته کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه، تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه اوریدونکو چې ازادي راډیو اوري. ډاکټر صاحب، کوڅډه بسپی په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی، سره له دې چې تاسو ویل چې دغه ویروس اصلا د یو شاپرک ډوله الوتونکي یا پرندې په وسیله باندې انتقالیږي چې بیا سپی چې د شپې په مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې آزاد ګرځي هغه دغه ویروس سپی ته انتقالیږي، یا هغه پرنده سپی خوري، یا مثلا هغه پرنده ممکن سپیته خپل ویروس انتقال کوي او ډول سره نو څه کول په کار دی په لوی خارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې ترڅو انسانان له دغه وژن کې ویروس وژغورل شي ځکه شل زره پیخي په افغانستان کې ډیره پیخي دي زه فکر نه کوم چې په نور نړۍ کې پیخي دومره سب شي ځکه په نور نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپی هم چې دي تر ډیره په کورونو کې ساتل کیږي د شپې له خوا یعنی کوڅه ډب سپی پکې نهسته کم تر کمه په اروپا کې مثلا چې تاسو ګورئ په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅه ډب سپی ګورئ نه
نړۍ کې هم داسې یعنی کارونه شوي دي د دې د مخنیوي په خاطر باندې حتی وحشي حیواناتو ته په نړیواله سطح باندې هغوی ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کیږي د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کیږي خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کوو یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې چې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کیږي هغوی د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي ترڅو پورې یو د ځنګل حیوانات که محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي که سپی دی پیشو ده کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټولو کورنیو ته توصیه دا ده او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرېنښودل شي په آزاده سطح باندې یعنی په دې خاطر باندې په آزاده سطح یا بیرون ته چې دا په د شپې په اطرافو کې خصوصا موږ تاسو په ولسوالۍ کې یا په ښار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپي وخوري او هغه کورنۍ سپي بیا زمونږ د کورنیو د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایرس د انتقال سبب شي نو ښه خبره دا ده په اویلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته ووایي او یا حیوانات ساتي لکه سپي او پیشو نو دا باید د شپې د خوانه پرېنښودل شي او واکسین شي متواتر د حیواناتو ډاکټر صاحبان سره په تماس کې وي کال کې یو دفعه یا دوه دفعې هغه واکسینونه ورته وکړي او په دویم دی کې دا چې بیرون ته په آزاد شکل پرېنښودل شي ترڅو نورو حیواناتو سره یا وحشي حیواناتو سره په تماس رانه شي نو دغه به یې د مخنیوي لاره وي او په ښاریان اخار کوڅو کې چې څومره موږ ډېر سپي لرو دا د ښاروالۍ او زموږ د صحت عامې وظیفه ده چې دا سپي باید ټول شي واکسین شي په نښه شي ترڅو پورې دا د دې سبب نه شي چې دا وایرس انسانانو ته انتقال کړي
بله ډاکټر صاحب راځو اوریدونکو ته یو اوریدونکو پر فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړې ده مهدی پونم باندې وای زموږ کور کې یو سپای لیونی شو درې ماشومان وداړل ناروغانو ته درملنه شروع شوې او سپای مو هم وای لمنځه یوړ خو پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به د همدې سپي روزنه او پالنه په غاړه درلوده سپي هیڅ هم نه ویل چې علت به څه وو دوی ویل چې سپای لیونی شو درې کسان وداړل خو یو کس ته چې د سپی پالنه یې کوله روزنه یې کوله هغه ته غږ ونه کړ مانا دا چې که سپای لیونی کیږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژني که څنګه
دا شونی نه ده که چېرته یو سپی لیونی شي هغه بیا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وپیژني حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي او دا یو نفر چې ډېره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پریښی وي چې ممکن دې خدمت کړی دی دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي نو دا شونی نه ده او امکان هم نه لري خو ممکن داسې وي چې هغه وخت کې به د دې هغه اراض والیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضې وختونو کې شدت پیدا کوي بیا په ځان نه پوهیږي خلاص شي نو کېدای شي په هغه وخت کې داسې نه وي او د دې تداوي داسې ده چې په کوشش باید وشي په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې یو نوه ایمونوګلوبولین موږ لرو تقریبا دوه نوه لرو درې نوه چې دا موږ په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې هغه څوک چې لیونی سپی وخوري باید دا وکړي چې ډېر مفید دي او دا د دې وایرس په قابو کادو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګ کې باید واکسین وشي نو لیونی سپی خوراک چې دی چې کله هم دا لیونۍ کېږي اوس سل فیصد هم داسې نشو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري، خصوصا سپی، بعضې سپي داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي، هغه هم حیوان دی، یعنی بعضې حالات نه شي تحمل کولی. ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حملهور شي، د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده.
هو، بل اوریدونکي خاکسار شینواري لیکلي، سلام کړی دی تاسو ته ډاکټر صاحب، ویلي چې وایي دا مریضي د لیونی سپي په کوم موسم کې ډېره وي، په اوړي کې او که په ژمي کې، او بل وایي که یو کس وداړي نو هغه عاجله مرسته ورسره څه کېدلی شي؟
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري، دا یو وایرس دی او عموما دا وایرس که هر موسم کې د سپي ته یا حیوان ته رسیږي هغه په مرض اخته کولی شي او هغه اراض ولیم ورکوي، خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډېر زیات ځکه وي چې دا حیوانات که څوک بیرون ته پرېږدي، سپی وي او که پیشو وي، بیرون ته پرېږدي حتمن د نورو حیواناتو سره په تماس کې راځي، او که په اوړي کې وي هم په آزاد ماحول کې د حیواناتو سره یا دغه پرندګانو سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کېږي. او په کلم چې یو څوک یو سپی خوري، که هغه لیونۍ وي او که نه وي، ښه خبره دا ده چې دا ساحه باید په ګرمو اوبو صابون باندې پرېمینځل شي، او تر یو وخته پورې که چېرته ډېره شدیده خونریزي، رګ او شریان نه اوسي باید ونه ګنډل شي، او په څنګه دې کې باید واکسین او ایمینوګلوبولین باید وشي ورته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځو یو اوریدونکي تماس نیولی دی سټوډیو ته، د ده نظر به واورو، پوښتنه به واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. اڅکزای صاحب ستړي مشئ، مهرباني.
الله جنم لو جیب سرور صاحب بخیر جوړ خیر تاو ډاکټر صاحب ټول ته ډیر سلامونه کوي، د شپه فشار کورو جوړ بیاس.
او ډیر مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایرس څومره خطرناک دی، خلک په اړه څومره په هوای لري. تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې، مهرباني وکړئ څه وایې راته.
مننه، خوشاله اوسه. ولا خبر موضوع خو ډیره بیخي شایسته موضوع، ما بول ورته په دغه خبرونه په بي بي سي کې دغه نظر ورکړي چې مثلا ادب د کوڅه د بي سي زیات سي، خو متاسفه نه سم دغه خپل ازادي رادیو ته چلس رسي نه لرو چې موږ سره کوم اوس واو. نو د کوڅه د بي سي خو دا رقم دي کده ته وایم چې لو جین سمول دی په کابل کې مرز وسر مخ کیږي کنه، دا سه په کنداک شي بزو وسر جواب یو لو جین سه
غاګ مرزي مهرباني وو
چې په کنداک کې ولا مزه د غزمر یو مسایا او شاخه یو مسایا و داړي وبارا کړه هغه درک به چې هغه نو سپوږی چې ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ما ستنی ولګولې هغه به سږ ویش په بعد بیا ملسل کني غټ سړی ولې درې شي کوم جوړ مخسن چې ما ترکلی به راو دړي چې ویش په بعد بیا ملسل تا کوم دوه نه نور ما ویل ما سپ مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه مو دړل مګر هغه به بیا ملسل یو نس په خدای دې کې د توان چې بیا مل د مولیا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت نه ول او د سپنجو د سپنسر ولنه و چې دا سپې سړی و دړي ول دغه یو خو خاصه صفه به شاري په دغه باندې کوم نتیجه نور کوي چې پر رقم زی باندې داړلې هغه ځای ته باید سړی ورسي هغه ځای کلک په صابون باندې ومینځي یا په شامپو باندې هغه ځای ومږي مثلا په یو ساعت لو بو سره بیا دغه مرض سړی سړي کیږي. نو ډاکټر صاحب دغه پښتنه لرم چې آیا وز دغه به شاري ګولۍ او دوا کوي پټ کوي کنه که دغه سپینجو د سپینسر خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه شي مثلا دغه وي نو دغه کې د رادیو نه راته ولم کاری به د رادیو خپل کار نه کوي زما غوړ ته ول شي ډاکټر صاحب څه وایي.
و سلامات اوسه کور مودان څنګه ځای سپ ډیره مننه. خیر وسه بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب.
وزر ملوال صاحب ستړي مشه، مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه
څه خیر وسه. سلامونه ونی کی تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اعلان چې دا خبرونه خو نن لبه د مرغ زه راغلم نا وخت لیک خو دې ونی چې بارے کې دا که چیرې دا پښتنه ډاکټر صاحب نه یې سوي زه کوم دي اوس مثلا که څوک کور کې او سپی ساتلې چې شروخ سپی او یو لساره نه کوم لیونه سپی راسي وې دا نه دا غزي دغه سپی څه کول په کار دی هغه کوم کې دی چې هغه اثر دی لیونتوب کې وشي دا یو پښتنه مې وکړه چې ته ډاکټر صاحب معلومات ته راکړي.
او سلامات اوسئ کور مو ودان، ډیره مننه زرملوال صاحب، نظر او پوښتنې مو واورېدل شوه. ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړو. اول به د تګزي صاحب پوښتنې ته راسو، وایي که چیرته سپی څوک داړي همغه د دارو درمل لاره تعقیب شي او کنه ځینې ټوټکې وویلې چې همغه ځای ومینځل سي، پاک سي، محافظت وسي او وتړل سي، وساتل سي. د تګزي صاحب پوښتنې ته تاسو څه ځواب ورکوئ؟
سبزی صاحب پوښتنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خلکو په اطرافو کې دا مینځل او د زخم خلاص پرېښول او یا داسې نور کارونه، خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرمو اوبو او پاک صابون باندې دا زخم پرېمینځل شي او زخم خلاص پرېښودل شي. ولې واکسین او ایمینوګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي، یعنی تر ډېره کومک کولی شي په دې چې نوره تداوي نشته دی چې بیا مونږ په کله چې راز ولایم یو څوک ورکوي او بیا مونږ هغه شفخانه کې بستر کو پدې خاطر باندې چې دا به خشي بیا هیڅ امکان نه لري. نو هغه ما مخکې ویل چې په 0% کې 1% چانس شته دی چې 1% ډیر کم چانس دی چې هغه به که واکسین وکړي او ایمونوګلوبولین کړی وي او لږ مقاومت وکړي او دا وایرس له منځه د دې په بدن کې د دې په واسطه له منځه لاړ شي، کنه امکان هیڅ نه لري. نو ښه خبره دا ده چې صابون باندې زخم پرېمینځل شي او په ګرم اوبو باندې او واکسین او ایمونوګلوبولین وشي، دا بهترینه لاره ده او یوازنۍ لاره همدا ده.
زرملوال صاحب ویلی وای که چیرته کوم لیوانای سپای راځي د کور روغ او صحیح سپای داړي د کور له سپی سره وایڅو.
دلته یو خبره ته متوجه کتل په کار دی چې لیوانای سپی ما مخکې مویل چې په اسانۍ باندې تشخیص نشي کېدلی چې هر سپی د لیوانۍ اوسي او هغه د داستاسې یعنی د کور کورنۍ سپی وخوري. که چېرته سپی داسې وي چې هغه اولنی سپی چې دا سپی داړلی دی داسې کېدلی شي بعضې وخت کې یو سپی قرنطین شي یا ونیول شي او هغه په خپله مړ شي د دې یو دوه ورځې درې ورځې وروسته او یا معاینات ورته وشي او د هغې په واسطه تشخیص شي دا وایرس په کې و. نو بیا کورنۍ سپی نه ځان ساتل په کار دی او دا سپی چې دی یعنی لاره دا نه ده چې دا دغه شي خو وتړل شي او د انسانانو د دغې نه باید لرې اوسي تر یو وخته پورې. که چېرته واقعا هم داسې وي چې دا لیوانۍ سپی راغلی وي او کورنۍ سپی خوړلی وي، نو دا سپی خپل اراز ولایم ورکوي، موازنه د لاسه ورکوي، د ژبې راویستل دي او د خولې نه ځک تلل دي او په عموما درې له اوو ورځو کې هم دا سپی هم له منځه ځي، یعنې خپله مړ کېږي که چېرته واقعا هم د لیوانۍ سپی خوړلی وي. نور هر کورنۍ سپی ته باید واکسین وشي او د نورو سپو نه په محفوظ کې وساتل شي، یعنې په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي د هغې نه باید محفوظ وساتل شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری، تاسو نه ډېره مننه چې د خپرونې په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو سره مخه کوو ځکه تاسو په دری خپرونه کې هم له موږ سره برخه اخلئ. کور مو ودان اوس هم د خپرونې بل میلمه د همدې انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر طارق اکبری استډیو ته وصل دی. اکبری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ لږ په دې وغږېدو چې دغه ویروس د لیوني سپی څه ډول ویروس دی، څه ډول ناروغي زیږوي. راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې دغه واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیایي مراکزو کې خلک د لیوني سپی د ویروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه.
سلامونه اونیکې هیله تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو. واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي، ټول کلینیکونو کې نشته، خاص خاص ځایونو کې دي او واقعیت زخت ډېر ده. واقعیت د شپې ورځې کې زخت زیات شوی دي، خو دا واکسین یا چیرته نشته ټول کلینیکونو کې.
ښه ډاکټر صاحب، دلته ځینو اوریدونکو پوښتنې کړې دي زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ښه ده چې دا پوښتنې هم سره ځوابو مخته به ځو، بیا ممکن ځینې اوریدونکي په ټلیفون کې هم زنګ ووهي. د ګلریس په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې، وایي د لیوني سپی واکسین څه وخت وشي چې موثریت یې ډېر وي، وروسته له داړلو دغه واکسین ناروغ ته ورکول شي ښه ده او که نه ښه ده چې احتیاطي مخکې له داړلو کې یو څوک مثلا په داسې یو سیمه کې ژوند کوي چې خطر دې دی چې لیوني سپی وخوري، وای دا به ورته کوي چې مخکې له دې نه چې وداړل شي واکسین وکړي او کنه منتظر شي چې چیرته هیانه دغه پیښې سره مخ کیږي بیا واکسین وکړي.
خب د دې واکسین چې دا تقریبا د څلور دوز لري او هر یو دوز دا تقریبا یو دوز نوروز ته بعد دویم دوز بعد په څلور لسم ورځې کې باید تطبیق شي. دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې باید خپل دا واکسین ولګي. دا فری نه ده، یعنی مفت رایګان نه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وي دولتي کلینیکونه کې. خو دا خلا چې مثلا پس لدی چې مثلا یو مریض مصاب کیږي په دغه وایرس، نو پس لغه که دا مریض سر تر دره سنت در کیږي دا واکسین وخت ډیر خلا ورته.
ښه ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کورمو ودان، راځئ لږ په دې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته ممکن جالب وي چې د لیونی سپی نخې نښانې څه دي؟ سره له دې چې مخکې لږ په خپرونه کې په تام شولو، خو ښه ده چې لږ واضح خبرې وکړو چې کوم سپی ته موږ لیوانی سپی ویلی شو.
یو د سپی خوله همیشه خلاص وي او لارې تویږي، لارې تویږي، او سپی چې هر څوک ته چې ګوري، هر انسان پسې د خوله چي، هر نفر چې ګوري هغه باندې خوله چوي او لارې تویږي خوله نه، او ډېر مخشن درته ګوري. دا اراز علم لیونی سپی ده.
په همدې سره د ازادي راډیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم پای ته رسوو. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. راتلونکي خپرونه په راتلونکي سات کې په دري ژبه په همدې موضوع ده، کولای سي چې راسره واوري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.